باد یا شمال لیوزه یا بل زیت وړي او دا یو طبیعي حالت ده.
په خو وختونو کې به خلک د اختر او نوې کال په ورځو د ریګراون په سیمه کې سره ټولېدل، بسکشي، نخوشتل او نورې لوبې به کولې. د ریګراون د تپې اوسونکو محمد عظیم وایي چې ریګراون ته به اهل ونوت هم راتلل او خپل مراسم به نمانځل.
دلته مخکې خلک د اخترونو کې ورته اولته میلې جوړولې او تیراندازي او تفریحي پروګرامونه چې هغه وخت معمول او مروج و، لکه چې اوس هم شته خلک هلته ځي تفریح کوي. بله خبره دا ده چې هلته مخکې د سیک هندوان هم چې د افغانستان کې وو دغه ځای هغوی هم قدسیت ورته قایل دي. مخکې هلته راتلل او هلته بعضې خپل مذهبي پروګرامونه هلته جوړول تاریخي اهمیت او ارزښت لري. یو زیارت ده چې خلک وایي چې زیارت محمد حنیفي غازی ده، خلک هلته ځي او زیارتونه کوي. اساطیرو کې دا خبرې هم شته چې هلته یو غار ده سوری ده چې هغه ځایونه غزنی ته وتلی ده او داسې خبرې دي. هلته
د ریګراوان د تپې په هکله خلک بېلابېل باورونه لري. یو شمېر وایي چې کله په یادې تپې غوږ کېښودل شي د آسونو له غږونو سره د هغو وسایلو غږ هم اورېدل کېږي چې آینګران، نجاران او نور کسبګرې کاروي. د ریګراوان د تپې په لاندې برخه کې یو سوری دی چې توره تیاره پکې خواره ده. د همدې تیارې له وجې خو هیڅوک جرات نشي کوی چې مخکې پکې لاړ شي. د کندهار اوسنکی نورګل چې ریګراوان ته تللی و په هکله وایي:
په غریګ چې څوک کینې له یو ځای څخه بل ځای ته وړي، او هغه غریګ په همدې خاطر باندې د ریګراوان په نوم باندې مشهوره ده، او ډېر زیات خلک لیواله دي، غواړي چې هغه ځای ته یو ځل وویني او په خپلو سترګو وویني چې ریګراوان رښتیا هلته شته او که نشته. او هغه غریګ په هکله مشهوره ده همداسې، ډېر ریګ خلک ځینې وړي د ساختماني کارونو لپاره، خو که یو څه وخت وروسته په میاشتې وروسته بېرته هغه ځای ډک شوی لري څخه نور نوی ریګ راوړل شوی.
نورګل وایي چې ځینې خلک د ریګراوان شګه بختور ګڼي، ځوانې نجونې او هلکان ورځي او د بخت خلاصېدلو په هدف له ځان سره وړي.
یوه بله خبره ډېره عموما رواج ده او خلک په همدې باندې عقیده لري چې هغه ریګ لږ ورسره واخلي، په لاس کې که مجرد وي څوک، هلک وي که نجلۍ وي، باید لاس خلاص نه شي خپل کور ته یې ورسوي. که چېرته کور ته تللی او هغه ریګ لاس خل لوېدلی وي، بیا به د دې بخت بند ده، واده یې نه شي کېدی. او که چېرې همداسې په لاس کې یو کور ته یې ورسوي، روغ صحي سلامت ریګ ورسوي، به د دې بخت خلاصېږي او واده یې شونی ده، کېدای شي چې واده وکولی شي.
د ریګراوان سیمه له ښکلو فولادي او تلایی رکس خ ډاکه ده. گرد چاپیره از کغرونو هم ځانګړی ښایست ور بخلی دی. نو ځکه اکثره کسان د میلې لپاره له خپلې کورنۍ سره ورځي او خپل وخت خوښ تیروي. د کندوز اوسنکی اجی احمد الله وایي چې دی له خپلو بچو سره ریګراوان ته د دوستانو کور ته ورغلی و. هغو د یادې سیمې ډېر صفت وکړ، نو ځکه دوی هم ورغلل.
دوه ځلې د خپل فامیل سره تللی یم هلته. داسې یو ټیپي ټول ریګ دي، له ریګ نه ډکې دي. د ریګ چا خبر یو ور در باندې کمیږي او در باندې زیاتیږي، یو ور باندې کمیږي او در باندې زیاتیږي. هغه چا کر میلمانو بیا غي صفاتو کوي، تاسو یو چکر ځای دی، ډیر فامیلی نه مال تزي چکر وي بیرته راځي، مستی به تفریح جايونه تقریبا.
د ریګراوان یو بل ځانګړنه دا ده په کوم اندازه چې شګي وړي دي، په هغه کچا بیا نرمي او پستی هم دي. نو ځکه که څوک وړي ور باندې بي دي کېدلی هم شي. لبلې خو یو شمېر کسان په دې عقیده دي چې وایي د ریګراوان د سیمې شګه ځینو ناروغیو ته ګټوره ده. د بیلګې په توګه که څوک د پښو درد ولري، د ریګراوان شګه په پښو وهي درد یې کمیږي. د اسلام له نظره زیارت او داسې ځایونو ته تګ لکه ریګراوان ته چې خلک ځي، د درد او رنځ پر وخت خپله روغتیا ورنه غواړي، مناسب کار نه دی. خو که چیرې سایل او سیاحت ته ورځي کوم مشکل نه لري. په دې اکله دینی عالم قنداغه وایي:
په دې نامه باندې څوک ورځي سره کوم برکت ده یا په کې کوم تاثیر ده، او دا د انسان په بخت باندې تاثیر کوي یا بعضې افات دفع کوي، مراد حاصلوي. دا ټول خرافات دي، دا ناروا دي، شرم دا ناروا دي. هر څه چې کوي خدای تعالی یې کوي. ګټه، تاوان، نفع او ضرر ټول د الله تعالی له خوا نه ده. نه ولي مستقیما کوم کار کولی شي، او نه دا جمادات چې لکه ریګ غوندې یا لکه ونه غوندې یا لکه تیږه غوندې، دا اصلا هیڅ تاثیر نه لري. دا هر څوک چې په دې عقیده دي، دوی غلط شوي دي او شرم د کار ناروا ده. د خلکو د بې علمي په نتیجه کې دا مفکوره خلکو ته بیان شوې ده. پوهان، واقعي علما، باتجربه سپین ږیري، دا کسان چې د کولی شي د خلکو ته قناعت ورکړي چې په جماعتاتو کې هیڅ تاثیر نشته. دا په تبلیغاتو باندې کېږي. دا مثلا په مکتب کې استادان دا مسؤلیت لري چې خلکو ته قناعت ورکړي، په جماعتو کې ملا امامان دا مسؤلیت لري، په کورنیو کې د کور مشران او پوهان دا مسؤلیت لري چې نور افرادو ته قناعت ورکړي او هغوی پوه کړي په دې باندې چې په دې کې هیڅ تاثیر نشته او هیڅ ګټه نه لري، او دا یو خرافات دي، او دا راول دي چې تاثیر نه لري. دا عقیده خپله یو ګناه ده، دا یو بدعت ده، ناروا ده.
په افغانستان کې د سیل او سیاحت لپاره ډیر ځایونه شته، خو اکثره د تیرو جګړو او طبیعي پیښو له وجې په کنډواله بدل شوي. پخوانی ښکلا او ښایست نه دی پاتې. نو ځکه مسولو کسانو ته پکار ده چې په دې برخه کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولین وایي چې دوی تر خپل توانه هلې ځلې کړې دي چې د تاریخي میراثونو بیا رغونه وکړي. په دې حق لازموږ همکاري فرشته مرسل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي معین محمد رسول باوري سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه پوښتلی چې ریګي روان څه ډول فرهنګي میراث دی.
موږ درې ډوله فرهنګي میراثونه لرو. یو ملموس فرهنګي میراثونه دي لکه تاریخي ابدي چې جوړې شوي دي، هر څوک یې ورسې وینې لیدلی شي، لاس وروړلی شي. یو غیر ملموس فرهنګي میراثونه دي چې هغه عقیدې دي، نکلونه دي، کیسې دي، داستانونه، اساطیر او نور. او یو مشترک د دې دوو څخه دی چې هم غیر ملموس دي او ملموس دي. د ریګي روان موقف همدا د مشترک موقف دی. په اساطیرو کې راغلي دي چې د ریګي روان د ورځې د خوا څخه رالویږي، خلک ورځي، د شپې د خوا بیرته ټولیږي. د پیړیو خبره ده چې تر اوسه پورې همدې ته پاتې ده. اصلا دا یو جیولوجیکي موضوع ده. او د دې څنګ ته یو زیارت هم شته، د ابو حنیفه په نوم. او دا زیارت هم ویل کیږي چې هغه څوک دی چې د کفارو په وړاندې باندې دلته جهاد کړی دی، او هغه به د دوی سره به نورو خلکو، غیر مرئی خلکو هم، آسماني قوتو به هم د ده سره مرسته کولې او کفار به وژل.
که داسې راته ووایې چې ریګ روان نور څه خصوصیات لري؟
دوه برجسته خصوصیات لري. لومړی خصوصیت یې دا دی چې ریګ یې دروند دی، د سعادي شمال په وسیله دا ریګ د ځای نشي وړل کېدلی، خو یو ډول تمایل لري چې د سره تر پایه پورې پروت وي. او د دې تر اوسه پورې عمق نه دی معلوم چې څومره به د دې عمق وي، خو د یو فرهنګي میراث په توګه د خلکو د توجه وړ دی. زیات شمېر سیلانیان هم ورځي او زیات شمېر معتقد خلک هم د دې ځای لیدو ته ورځي.
له بهر نه سیلانیان لري راځي د دې ریګ روان ننداره کوي؟
پخوا وو. یو دا دی چې یو شمېر خلک د ایدیولوژیکي عریضې په توګه راځي، دا وینې ګوري چې د دې موقف څه دی. او یو شمېر کسان هم راځي د یو عقیدې پر بنسټ باندې د دې لیدنه کوي. پخوا به ډېر وه، اوس کله نه کله د نامنی له وجې څخه تګ را تګ ورته لږ سوی دی.
ځینې کسان وایي چې له ریګ روان څخه شګه وړي، او هغه په دې هدف چې دوی وایي په دې سره بخت خلاصېږي، په دې عقله تاسو څه وایي؟
باور دا دی چې وایي که په مټ کې د دې ریګ یو مټ ریګ څوک واخلي او تر کوره یې ورسي، د ده ارمان پوره کېږي. خو د ریګ خصلت داسې دی چې هر څومره چې وخت پر تېرېږي هغه د لاس څخه لویږي، ځکه چې وچیږي. نو تر هغه ځایه پورې چې سړی باید ورسېږي، ډېر کم کسان یې رسېږي یا یې رسولی شي، او یا یې پر لارې ایري او رقم شي، ځینې سند ته پورې نه رسېږي. دا کار خلک کوي د یو عقیدې په توګه. ځینې انګېرنې دي چې خلک یې لري په خپل منځ کې د یو فولکلور په توګه هغه پاتې دي. دا هم یو انګېرنه ده که چې یا دا ریګ په مټ کې ورسوي تر کوره، د ده هیله به پوره کېږي.
که درته وایي استاد چې تاسې وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه ریګ روان منطقه چې ده دا نورم وپېژندل شي، هم هېوادوالو ته هم نړیوالو ته؟
د اطلاعات فرهنګ وزارت دوه ډوله کار ریګ روان په اړه باندې کړي دي. لومړی کار یې دا کړي دي چې اوس یې د یوې احاطې دپاره چې ریګ روان باید څوک غواړي شامل شي، یوې معینې برخې دخوا باید دغه ته شامل شي. پخوا یې احاطه نه درلودل او هر څوک د هرې خوا څخه ورته شاملېدلی شول. اوس موږ دې دپاره یو ترتیب کړی ده. دا یو بل دوم د تبلیغاتو په اړه باندې په بی بی سي کې د دې لپاره خبرونه ترتیب شول. صفیه حلیم د دې لپاره یو خبرونه نشر کړل. د ازادي راډیو او بیا په دې وروستیو کې ما خپل د دې اثر یا د دې ټاټوبي د معرفي لپاره د ملي ټلویزیون سره د یوې لړۍ په ترڅ کې چې زه یې لرم، د ملي ټلویزیون سره د افغانستان فرهنګي میراثونه، په هغه کې مې دوه ځله د دې ریګ روان په اړه هم معرفي کړی دي او هم یې دغه ارزښت ورته بیان کړی دی.
درنو دوستانو، تر هغه وخت چې سول او ثبات را نشي، د تاریخي میراثونو په سم توګه ساتنه نه کیږي. په دې هیله چې مسولین په دې برخه کې په تیر بیا د تاریخي او فرهنګي ارزښتونو لپاره ډیر کار وکړي، ترڅو یو ودان او په فرهنګي او تاریخي اثر خپل افغانستان ولرو. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خېچاره.
دستر گو بلا واخلما جانا دستر کو بلا واخلم جانان زما ودز لکرار راشا مهربان زما Peace.